السلام عليكم. بروغرام تا بخير اغلي د روکراست یا د سپینو خبرو خبرونه تاسو اوري لکه څنګه چې خبریاست د افغانستان په ولایتونو په خاص ډول په بغلان ولایت کې سیلابونو مالی او ځاني تلفات اړولې دي.
من سلام های خدای خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه روکراست سپین خبری تقدیم میکنم. حفیظ آصفی هستم به همراهی همکارم احمد شکیب دوست. این برنامه را میزبانی میکنیم. رقمی که همکارم گفت در اثر سیلاب ها، سرازیر شدن سیلاب ها، به اساس گزارش برنامه جهانی غذا تنها در ولایت بغلان بیشتر از 300 نفر جان باختند و حدود 1000 خانه مسکونی تخریب شده.
دا زمون د خبرونې محوري موضوع ده او په دې موضوع باندې خبرې کوو د پروګرام د میلمنو سره. اما مخکې له دې نه چې بحث پیل کړو په دې اړه یو راپور لرو. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د وی وای چې یوازې په بغلان ولایت کې لږ تر لږه 300 کسان مړ شوي او شاوخوا زر کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان اوسیدونکو وایي چې دا لومړی ځل دی چې په لویه کچه دومره سیلاب راځي او له کبله یې څو کلي ویجاړ شوي دي.
د جمعې په ورځ د بغلان ولایت ګڼې سیمې سختو سیلابونو ځپلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي دا تر ټولو شدید او ویجاړونکی سیلاب و.
جن کی ملت فعلا همه زیر سیل است، طفل های ما زیر سیل است، همه پا امیده و دسمیده هستند، هیچ نداره مکانی نیست که همین شب شب خود به اونجا تیر میکرد.
خران یک دم شدید کرد، یک نیم ساعت بعد سیل آمد. بسیار بمی موتر و دیگر تخت چال و یکان یک شش دانه پشتکو زن گرفته بود، یک سرایچه ها دیگر قالی میلیم جنس خانه مردم ها بسیار بود.
پا افغانستان که ده ملگونو ملتون ده مهاجرت نریوال سازمان یا IOM وایی ده بغلان پا ولد که لدو سو سخزیت کسان مرشوی او زرگون کور نویجار شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د ایکس په خپل پاڼه کې چې د بغلان په ولایت کې پورستی او سیلابونو کې له 300 څخه زیات کسان مړ شوي او له زرګونو څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
باید نه فرض دولم چې دوی پسر مې وشه، دوی دختر مې وشه او یکی مادر شون. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای یک کدام کمک کده نتونستیم.
در بغلان ولایت یو شمیر اوسیدون که وایی چه دوی بیرانه مرسته ارتیا لری.
من په د حکومت په مشرتابه او په مرستندوی ټولنه باندې دا غک کو، په جامع جهانی ټولنه باندې دا غک کو چې د موږ د بغلان د وګړو سره او د بلخصن د لقیانو د خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي چې دلته ډیر حالت خراب ده او دلته حتی غذایی توکي او همدارنګه خیمې دا اولیه مواد دي چې باید دلته زر تر زره راورسیږي تر څو دا خلک د باران څخه په امن کې د شپې پاتې شي.
د فرانس پرس خبری اژانس د طالبانو د سیمیزو چارواکو د راپور له مخې ویلي چې د تخار په ولایت کې هم د جمعې د ورځې په سیلابونو کې شل تنه مړه شوي دي. د بغلان او تخار سربیره بدخشان او د غور او هرات ولایتونو کې هم په سیلابونو کې خلکو ته د مالی زیان په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي.
او په بغلان، بدخشان، تخار او غور ولایتونو کې د خلکو د ځان ژغورنې او مړیو او ټپیانو د لېږدولو لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. په دغو ولایتونو کې د خلکو د ژغورنې او هغوی ته د رسېدنې لړۍ تېره ورځ پیل شوې، اوس مهال هم روانه ده.
د افغانستان دوه پخوانیو جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی او د ملي پخلاین د پخواني عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د یو شمېر نورو سیاسي مشرانو سربیره افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیري په جلا جلا پیغامونو کې د دغو سیلابونو د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د اپریل د میاشتې له نمایي راهیسې د سیلابونو ناڅاپه راوتلو له کبله د چارواکو په وینا د افغانستان په لسو ولایتونو کې شاوخوا 100 کسانې مړه کړي دي. وحید فیضي، د امریکا غږ.
گزارش را در رابطه با سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت شمالی و غربی افغانستان شنیدین. برمیگردیم به برنامه رک راست اسپین خبری که در رابطه با این مسئله وقوع سیلاب ها چی گزینه های اختیار دارن مردم، چگونه باید به اونها رسیدگی شود صحبت میکنیم. مهمان های محترم برنامه جناب آقای جاوید مالیار فعال مدنی، جناب دکتر ضیاءالدین حیدری رئیس شفاخانه مرکزی بغلان و جناب آقای محمد عاصم مایار کارشناس محیط زیست و منابع هستیه. آقای دوست اگه اجازه بدین نخست در آغاز با دکتر حیدری صحبت میکنیم که در بغلان هستن و تازه ترین آمار از اونها میپرسیم.
زګه چې د تلفات او شمیرم د سهار له خوانه چې مونږ خبرونه تعقیبو مخپل وړیدو ده، نو خدای چې ډاکټر صاحب مونږ ته په دې اړه مفصل معلومات
کامل ورکړي. جناب آقای حیدری تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، تشکر از حضور شما. صدای ما را میشنوین؟
بله موضوع جزئی
ډاکټر صاحب، ډاکټر آقای حیدری.
بله میشنوم، مهربانی.
بله. بفرمایید شما روی خط هستین. همین لحظه تا آخرین آمار چی هست؟ همین لحظه که شما فعلا در ساحه هم هستین، تازه ترین آمار ثبت شده از تلفات و خسارات چی هست؟ بفرمایید.
بخیر سلامت باشین. ما فعلا در شفاخانه هستیم، حضور فیزیکی داریم. به تعداد 54 نفر از متنان عزیز ما ملت غیور ولسوالی بغلان مرکزی، مخصوصا مردم شیخ جلال که تابوتایشان در شفاخانه آورده شده بود که امروز بعد از پروسه تکفین و شستشو ما به پایوازایشان تسلیم کردیم و همچنان به تعداد 76 نفر از هموطنان عزیز ما زخمی و مجروح بودند. وضعیت عمومی همهشان خوب و قناعت بخش بود که بعد از تجویز ادویه و کمک‌های اولیه 3 نفر از مجروحین در شفاخانه بستر هستند و متبقی از این با تجویز ادویه و کمک‌های اولیه به خانه‌شان می‌فرستند.
در حال حاضر جناب آقای حیدری، آیا باران بارش باران ادامه داره؟ آیا سیلاب‌ها فروکش کرده، آهسته‌تر شده یا وضع به همچنان مثل روز جمعه ادامه داره؟
از ساعت 2 بجه به این طرف تقریبا 20 دقیقه میشه که باران نمی باره. از ساعت 2 بجه تا به حال بارندگی بود و دوباره یک مقدار سیل هم در ساحه آمده، اما تلفاتی در پی نداشته و مانند سیل دیروز تلفات در قبال خود نداشته.
تشکر.
زهم یادوانه کوم چې د بغلان د مرکزی روختون مشر جناب حیدری صاحب موږ سره په خبرونه کې ده. ډاکټر صاحب حیدری، د طبي امکاناتو حال موږ ته راکړئ. تلفات ډیر زیات دي، زخمیان لرو، مړشته او دا یو بیړنۍ صحي حالت هم بلل کېدای شي. تاسو په روختونو کې څومره امکانات لرئ د ناروغانو او د ټپیانو لپاره؟
امکانات در شفاخانه ما الحمدلله خوب هستند. چند تیم سیار از ولایت در اینجا حضور فیزیکی دارند. رئیس صاحب صحت عامه ولایت کندوز با تیمشان در اینجا حضور دارند و همچنان کارمندان شفاخانه ما به طور 24 ساعته مجهز با تیم نوکری والی و ادویه و وسایل و تجهیزات در خدمت هموطنان عزیز قرار دارند و امکانات هم الحمدلله خوب است.
بله. آقای حیدری، بعضن در همچون موارد ما قبلا هم دیدیم و گفتم میشه که شوی امراض مثل کولرا و غیره هم احتمالش داره. آیا شما جلوگیری های لازم و یا پیشبینی های لازم کردین برای جلوگیری از شیوع همچون بیماری ها؟
حیاتی که امروز از وزارت صحت عامه در شفاخانه ولسوالی بغلان مرکزی تشریف آورده بودند بابت امراضی که شیوع میکنه در همچو حالات، روی از هم بحث و گفتگو صورت گرفت و در ساحه تیم تکنیکی و همچنان ادویه که لازم است به خاطر جلوگیری و پیشرفت امراض از قبیل کولرا و امثال هم آمادگی و اهتمامات ما در ساحه گرفته شده.
تشکر دکتر صاحب.
دکتر صاحب، یو که وقتی آخری پختنه باز مطرح کردم، دلته امکان نلری چې په دغه حالت کې اکثره خلک له کلونه مرکزی بغلان ترشی یا د بغلان مرکزی روختون ترشی او د درمنن لپاره ضرور ده چې پسیما کې پمدغه کلیو باندو کې چې سلاون زپلې دی هلته سیار یا ګرځند کلینیکونه جوړ شي. آیا تاسو د دغه ډول کلینیکونو د جوړولو پلان لرئ؟
صدای تا نگرفته نتانستم
دکتر صاحب. ما ویل چې وضعیت داسې ده چې اکثرا خلک ممکن ونشي کولی له کلیو او بانډو څخه راشي بغلان مرکزی ته او یا د بغلان مرکزی روغتون ته. آیا تاسو داسې کوم پلان لرئ چې په دغو کلیو کې چې سیلاونو ځپلي دي هلته د خلکو لپاره سیار یا ګرځنده کلینیکونه جوړ کړئ؟
رئیس صاحب صحت عامه ولایت بغلان جمع نماینده که از وزارت صحت عامه در بغلان مرکزی تشریف آورده بودند فعلا در ساحه هستند. همراه خود چندین تیمی سیار است. کمک های اولیه در خود اون مساحه انشاءالله برای هموطنان عزیز خود رسانده میشه.
بله. از کمک های مثل خیمه و غذا و مسائل از اینی چیز رسیده تا آنست؟ آیا جامعه جهانی مثلا مثل جمعیت هلال احمر جهانی یا صلیب سرخ و یا دیگر نهادهای امدادرسان تا کنون در محل حضور یافتند؟
بله رئیس به حوادث ولایت سمنگان، رئیس به حوادث ولایت بغلان یک مقدار امو مواد لازمه از قبیل خیمه و همین دقیقا در ساحه هستیم. از شفاخانه بدون سرحد یک مقدار ادویه بر ما رسیده که امو پروسه تشریع و امو تصمیم گیری از این فعلا جریان داره. رئیس به حوادث ولایت سمنگان و رئیس صاحب حوادث ولایت بغلان هم در ساحه هستند.
تشکر از شما جناب آقای حیدری. اگر فرصت دارین با ما باشین بعدن دوباره برمیگردیم. میریم سراغ مهمان ما آقای جاوید مالیار که با ما روی خط هستن. امیدوارم صدای ما رو داشته باشن. آقای مالیار
سلامون به فراوان ملمانو تا تاست او طول هیوادوال تا خلص دامون اولان دیکوم او ترسنگ به هیواد سیلابونو که
ډیر زیات مننه کوم مالیار صاحب چې په دې خبرونه کې مهم برخه واخیستله. اجازه راکړئ چې د بحث له دې نه پیل کړو چې تاسو د بغلان د مرکزی روغتون د مشر خبرې واورېدلې. دوی وایي چې د صحت په برخه کې امکانات موجود دي، اما تاسو پوهیږئ چې په دغه سې یو وضعیت کې چې کله په یو ولایت او یا په یو هیواد کې دغه سیاه حالات راځي نو خلک له خپلو مینو څخه بې ځایه کیږي، کورونه یې ویجاړیږي، ژوند یې تقریبا له منځه ځي. په دغه سیاه حالات کې دوی یوې سرپناه او ځینو امکانات ته ضرورت لري. موږ همدا اوس چې خبرې کوو نه پوهیږو چې د بغلان په ولایت کې وضعیت څنګه ده، دغه خلک چې زیانمن شوي دي دوی په کوم حالت کې دي، چیرې اوسیږي او په څه ته اړتیا لري؟ مهرباني تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟ تاسو د خلکو سره په تماس کې یاست هلته؟
مننه ډېر مهم سوال او دا اوس د ماسکونو په چې موږ په ماسونه په لاره کارو سره د پلان مرکزي او د نهرین او ورکی سیمو د سیدونکو سره نه هلته د ساحې یا د سیمې د ضرورت په اساس رست رسولو کې کومه نه موجود دی. نړیوال لوبغاړو او د سیمې اوسیدونکي چې دي په خپلو کمیزه کې راځي دي هغه به ځان ته څه خیر او ښېګڼه ورسوي. مثلا کوم معلومات چې موږ ته رسېدلي دي نو په کومه کچه چې دا کمیزه رامنځته شوې ده او څومره چې د سیمه زیانمنه شوې دي د ضرورت په اساس هلته مرسته رسوونکو کې کومه نشته او موږ اکو نړیوال ساتو خیریه په ستونو چې هر څو نظر چې کی په سیمه ته راځي نو ورسوي او د کوم ارقام چې موږ ته راسي کې په دوه ورځو پورې دا په نظر کې نه نیسي. ډیر جسد مې په خپل نوم هم لاندې پراته دي. جسدونه په خپل د سیمې خلک نشي کولای چې په داسې حالت کې چې خپل هم د دې زمون شي او د څنګه راشي چې څو کولای شي په جسد نو دلته موږ کې په وخت کې دیننه په نوم بدبختانه باید موږ چې مدني په ټولنې ارزښتونه قریب مقالیتونه لکه د ولسي سیاسي تفکراته او لاقبله چې هم تبدیل رامنځته شي. نو بیا هم چې هغه ځوانان مدني فعالین قریب بنسټونه چې مقر عام دي او خواله رسنیو ته لاسرسی لري باید د خفګې په خاطر لاس په کار شي تر څو هیوادوال اوس مهال چې څه کولی شي د خپلو هیوادوالو د مرستې په خاطر په پام کې ترسره کوي. او دې تر څنګ که فکر کوو د ولسي سیاسي تربوتات په کابله په افغانستان کې نړیوال مرسته رسوونکي موسسات موجود نه دي، لاړ دي او فکر نه کوم چې د نظر به څو مرستې چې پیل نه حاصل کړي.
ډیر زیاته مننه مالیا صاحب، مهرباني از فیسه.
ما میخواستم بپرسم که امیدوار هستم که جناب آقای عاصم مایار کارشناس محیط زیست و منابع آبی را داشته باشیم. پرودوسر برنامه میگه تا هنوز موفق نشدیم، اما امیدوار هستم دکتر صاحب حیدری را با خودم چنان داشته باشیم. آقای حیدری صدای ما را میشنوین؟ آقای حیدری صدای ما را میشنوین؟ خب در صورت تایی که مهمان های بعدی بیاین بفرمایید.
من نکام از فیس مالیا صاحب مخکل دینه چه نور مهمانو سر از من در بحث پیل چی غارد چه لطاس نور هم واو رو اغدا چه تاسیول چه لخلق سر پا تماس که هستی؟ نو دلته دغه بشری مرستو در رسولو خبره هم ډیره زیاته یادیږي. خلک چی اړتیا لري او څه مرستې تر اوسه پورې ورته رسیدلې دي؟ آیا په دې اړه څه ارقام شته؟ پوهیږو چې کوم موسسات په دې برخه کې همداوس فعال دي، حکومت مشخصا څه کړي دي، د طالبانو نظام څه کړی ده او مرستندویو ټولنو څه کړي دي؟
مننه تر د ماسپښین په دې نن ورځ چې موږ تماسونه لرلای او سم سره روسا فکر کوم په پارلمان یو د شکیم چې موږ دا وایو خبره کې خپل چې دا مرکزی حکومت پر د پیګې روسا په څه کومه تم خاص نه کړی چې مرستې په څه کې د ټیم او د سرې په لاندې پارلمان مرکزی چارواکي چې کوم دي دا سه یو خبر مې هم واورېدل چې دا چې دا ګنښه مې وګورل او سلوونه کې راغلي او هغه مې کې چې هغه کې نو کولای شو تر څو څه سم وشي او د شورا باندې سلوونه کې تل پاتې او تر څو دې دې د مورنو نور اټکل نه هم شته احتمال دې شته چې نور سلوونه هم راشي. نو په تاسو هغه ته چې فکر کوم دا پهلن په باندې کې کومې طرح چې دا دې سلوونه جوړې دي تر څو د عمل طرف د وزارت سیاسي له طرف اړو د نورې ټول پکې ونډه واخلي او زړه زړه سیمه ته زموږ ورسېږي. او یوازې هیوادوال نه شي کولای نو څنګه ولایتونه هیوادوال مواسه لري تر څو دوی سره ورستې کړي. دستې سیاسي تحولاتو په فکر وکړي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې راځي چې هیوادوال په خپل ځای کې نه نه له اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي. دلته ډیر ضروری ده چې هر څومره زر چې کیږي نړیوال مرسته رسوونکي موسسات او ډلې باید سیمې ته سفر وکړي او د هیوادوالو مرستې ته وګرځي. او دا فردي مسؤلیت دی موږ تاسو ټولو چې څوک چې نړیواله رسنۍ ته لاسرسی لري، څوک چې رسنۍ ته لري باید په نړیوال غږ شي تر څو افغانستان لپاره مو نه ګرځول شي. پکې هیڅ مرسته یې سره هم نه دی په دغه اکټرونه کې د افغانستان یو غرنځه سیمه ده. امکانات یې مرسته له کوم مودې په تاسو سره تلاقات هم شته. نو نن چې دا کوم تماس باندې ولای دی تر 8000 کورونه وایي چې جوړ شي دي 8000 کورونه کې تاسو یې خپل اټکل وکړي چې څه معنی ورته وایي.
بله
باندې شي او سیمه کې هغه کوم
آقای مالیار، من یک سوال داشتم. من میخواستم بپرسم در چنین حالتی که قبل از اینکه تیمای کمک کننده برسن به محل، چقدر مردم محل، مردم امون نواحی که هستن میتونن مؤثرانه کمک کنن، میتونن به یک دیگر برسن؟ در این مورد اگر نظر خدای را بکنین.
بله
آقای مالیار صدای ما رو گرفتین؟ آقای مالیار؟
مالیار صاحب زمان غاگ آوری؟ درنو تخنیکی همکارانو منگ حد سکوی چه لمالیار صاحب سر خبری و که زمان غاگ ناوری که چستون زی لطفا نورتای رسیدگی و که چه داغ بحث تا منگ ادامه ورکو اسفی صاحب اسفی صاحب بغلان دای و پختنه دا چه ممکن دمیل منون از بیا مطرح کمه یو پختنه داده چې ولې د نورو ولایتونو په پرتله بغلان ته ډیر زیان اوخته ده هم مالی او هم ځانی زیانونه تر څنګ د غور په ولایت کې هم تاسې وویل چې تلفات ډیر دي که تاسې وګورئ د پکتیا په ولایت کې چې کله زلزله وشوله نو هلته هم هغه مرستې په وخت ونه رسېدلې دغه تجربه بیا تکرارېږي
این مسله است درست من این مسله رو از آقای مالیار خواستم بپرسم با نظر از اونا رو بگیرم که در این حال وقتی که عمله نجات و یا کارکنان امدادرسان بتانن در منطقه برسانن خود مردم محل چقدر میتونن کمک بکنن یا چقدر موثر است؟ بله. با گمانم که تماس ما با مهمان های برنامه تا هنوز حاصل نشده اما فکر میکنم که آقای مالیار تلاش میکنند چرا مسئله اینه میست که رقمی که شما هم بیشتر گفتین در پکتیا و پکتیا همین ولایت های در مل اونجا که زلزله اونجا بسیار قربانی گرفته بود
بله.
مردم محل در قدم اول تانستان بسیار به زودی به کمک یک دیگر بشتابن چند مسئله است هم به خاطر از اینکه اونا با منطقه آشنایی دارن یکی دیگر هم میشناسن و هم دیگر به کارشان اعتماد دارن و زودتر میتونه نسبت به دیگران موثرانه کمک بکنن
آسفیس افغانستان که پتیر دو دری و کلونو که طبیعی پیخی دیر زیادی وشوه مثلا په هرات که زلزله وشوه په پکتیکا کې زلزلہ وشو اوس د پګن ولایتونو کې سیلابونه راوتل دي افغانستان په داسې وخت او وضعیت کې له دغه ستونزو سره مخامخ دی چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د بشری مرستو هغه اندازه هم تر پخوا ډیره کمه شوې ده دا اوس یو ډیر لوی مسؤلیت ګرځي او د دې لپاره تدابیر لازم دي یو بل پښتنه چې غواړم ستاسو نظر واخلم هغه دا چې په دغه حالاتو کې خلک څه کولای شي چې څه آمادگی ولري مثلا که یو خود زلزلې بحث ده یو د سیلابونو بحث ده چې سیلاب ممکن یو څه
بله بلی که اونا امکان داره مناطق چیز شده باشه آسیب پذیر مناطق آسیب پذیر شناسایی شده باشه.
شده باشه
مثلا در آرگوی بدخشان مثلا جایی که اونجا به صورت عموم سیلاب سرازیر میشه یا عموما از این نقطه نظر ناسیب پذیر هستن پیش بینی شده اما مسائل دیگه مثل رویدادهای طبیعی مثلا زلزله خب هرچند شاید بگن که این منطقه زلزله خیز است اما بعضا در مناطق صورت میگیره که
اصلا زلزله خیز نیست
اصلا این مسئله است اینا در این مسئله دیگه بسیار کل مسئله متوجه اداره های رسیدگی به حوادث طبیعی هستند
فکر کنم چه مالیار صدای برتا پرلی کده
آقای مالیار صدای ما رو میشنوین آقای مالیار آقای جاوید مالیار صدای ما رو دارین؟
خواست فیسا بیرتا گرزو بحث تر آقو چه زمان امکاران که ولشی چه مالیار صاحب اول خود دیر زیاد تا بخن آوارم درانو لیدون که آوریدون که پا پروگرام که تخنیکی ستونزی را منسته کیگی کلا در انترنت مشکلی کلا نور ستونزی خیر پر صورت زمان امکاران دیر زیاد تا هست که چه پدې اړه زموږ میلمانه بیرته خبرونه سره وصل کی او موږ کول شو دا بحث د امور کومه بیرته ګرځم هغه پښتنې ته چې خلک څه کولای شي مثلا چې یو څه آمادگی ولري د افغانستان سیستم هغه د کلیو باندو سیستم ده
بله.
اکثرا یو چیرته چې سلاو راځي د باند د برکلی او د پورته کلی خلک خبرې چې چیرته سیلاب راغله ده، نو د دې لپاره باید آمادګي یو څه ونیول شي. زه نه پوهیږم چې وضعیت په بغلان کې څنګه رامنځته شو چې خلک ونه توانېدل له دې سیمې څخه ووزي. آیا په دې کې د عامه پوهاوي کموالی ده او یا خلک ناببره گیر شول په سیلاب؟
یکی مسئله که شما بسیار خوب است که اشاره کردین و من قرار بود میخواستم امروی دکتر حیدری همین مسئله را بکنم، مسئله آگاهی عامه است در همچون موارد که اونا بسیاری وقت باید آگاهی داشته باشن، یعنی تا جایی که امکان داره در صورت وقوعی هم چوادست چگونه میتونن برسن به کمک یک دیگر و کمک بکنن یک دیگر و نجات بدن.
او پاکسرو زینو کی من پویګو چې دا یو ډیر بد وضعیت ده د بغلان د ولایت د خلکو لپاره مونږ تسلیت وایو، او اکثرا مونږ د ماغه وطن خلک یو او پاغه باندې پویګو چې کله زلزله کیږي او یا کله سیلاب راځي دغه څه مثال اکثرا هڅه کیږي چې د دې په ځای چې ځانو باسي نور شاینو ته توجه ډیر زیاتې چې په کورن ټلویزیون واسي نه پویږي او بل شي او بل شي چې هغه ته زیانونه رسیږي. سپارښتنه اکثرا د کارپوهانو او د خلکو چې په دې برخه کې تخصص لري او پویږي هغه دا چې د زلزلې، سیلاب او طبیعي آفاتو په وخت کې مهم او ضروري ستاسو ځان ده، تاسو باید خپل ځان بچګی د مال او نور شاینو په سیمه ګرځي ځکه چې په دغه صورت کې ستاسو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي.
بله کاملا. و یک مسئله دیگر که ما جالب بود برای من، این جالب نبود، مسئله ایست که در ماه گذشته به اساس گزارش ها گفته میشد در این بغلان حدود 2000 خانه ویران شده، 3 مسجد و اینا در یک جایی که چنین مسئله رخ میده، یک حادثه طبیعی زندگی مردم بسیار با خطر مواجه میسازن، خب باید ارگان های مسئول داخلی و خارجی و در این میان همسایه ها بیشتر از همه میتونن کمک بکنن، از خاطر بود مسافه اونا زودتر میتونن رسیدگی بکنن. مثلا اگر در پکتیکا یا ولسوالی جنوبی شه میتونن از پاکستان کمک ها زودتر برسن نسبت مثلا به تاجکستان یا ایران. اگر در ولایت های غربی افغانستان چون این یک حادثه رخ میده، در صورت نهادهای امدادرسان ایران میتونن موثرانه عمل بکنن. و این تقریبا در مناطق شمالی افغانستان، از شمال و غربی افغانستان که از هرات شروع میشه تا بغلان. اما تا کنون کمک ها رقمی که پیشتر آقای حیدری رئیس شفاخانه مرکزی بغلان گفتن تا مقدار کمی از مسئولان داخلی البته هستن کمک ها رسیده.
بله او دیده در سنگ اصفی سبز فکر کنم ورسته و پی خطا پکاتو او دا چه زلزلی وشوی سلاوون راغلل په دغه وضعیت کې د طالبان د لزام لپاره خی چې خپل پلان د خلکو سره تشریک کی او شریک کی چې خلک پوه شي چې دوی له دغه سیافات لپاره د مبارزې لپاره څه آمادګي لري. ګوري په دې وخت کې ضرورت ده چې اصلا پکې ځان را نشي، مرستې باید ورسیږي، سرپناه باید برابر شي، خوراک باید ورسیږي، سر کلینیکونه باید موجود وي. ډاکټر صاحب حیدری وویل چې کلینیکونه جوړ کړي دي، اما تاسو د مالیار صاحب خبرې واورېدل چې خلک ډېر په بد وضعیت کې دي. اوس دوی نن شپه چیرې تیری؟ همدا اوس شپه دلته په افغانستان کې د سرپناه مسله ډېره زیاته مهمه ده. په نورو ولایتونو کې چې موږ ولیدل که خصوصي سکتور مرسته کړې نه وای، که د خصوصي سکتور پیسې نه وای، نو نظام نشوای کولای چې دونه خلکو ته سرپناه برابره کړي. فکر کوم چې زموږ میلمه بیرته په خبرونه کې را سره ده. جناب مالیار صاحب، تاسو زموږ غږ اورئ؟
آقای مالیار، آقای جاوید مالیار، صدای ما رو دارین؟ متاسفانه که صدای مرا اونا نمیشنون و ما هم صدای از اونا را نمیشنویم، و اما ما علاقمند بودیم که اگر پلیسرها بتونن تماس بگیرن با دوباره با آقای حیدری رئیس شفاخانه مرکزی بغلان و یا آقای عاصم مایار کارشناس محیط زیست. یک مسئله دیگه آقای دوست که من میخواستم از مهمان ما آقای مایار بپرسم که در چنین حالت خوب طبیعی که تغییر اقلیم هم در این مسئله به تاثیر نیست و رول داره، و چرا در این منطقه خاص آیا یک منطقه آسیب پذیر است؟ که مسئله را از نگاه محیط زیست با ایشان در میان بگذارم، متهم متاسفانه بر فعلا اونا رو نداریم.
ز فکر کنم آصفی صاحب چی پدش پور از که طول خلق چی دنیا په هر قسمت کی وسیگی داده هوا ده حالات نخواخ ندی. مثلا متاسف دغه واشنگتن دی سی کی چی ګورو هر هفته دو درې دوله هوایی هوا گرمی بلا ورز دغه نن چې ز دفتر سره اتلم هوا ډیره یخ هوا سار شپیم هوا
یخه
او په دې کې هیڅ شک نشته چې اقلیمی بدلون خپل تاثیر لري. افغانستان یو له هغو ودن څخه دی چې د اقلیمي بدلون څخه اغیزمن شوی دی. اوس خو نظام بدل شوی، نو پوهیږو چې دغه نظام له دنیا سره په دې برخه کې څه تعامل لري. لکه په پاریس صنعت که تاسو وګورئ په هغه کې نړیوالو ژمنه وکړله چې د اقلیمي بدلون لپاره یو څه کی
بله.
پدې کې افغانستان هم شامل هو او شامل ده، خو اوس د پتن لګی شای اوس هم شته که نشته. دې وخت کې ضرور ده چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره یو تګلاره موجوده وي چې یو آسیب شناسي وشي چې پوشي ستونزه په کومو ولایتونو کې ډیره زیاته ده، چیرته د سیلاونو خطر ده، چیرته د زلزلو خطر ده، او یا د نورو طبیعي پیښو چې په دې توګه خلک یو څه ذهني آمادګي ولري دې حالت ته.
بله کاملا. مسئله یکی دیگه این است که بیشتر بر اساس گزارش ها مناطق کشورهای صنعتی که بیشتر در اونجا گازهای گلخانه‌ای ایجاد میشه کمتر آسیب پذیر هستن نسبت به کشورهای دیگه فقیر و ناداره که اونا از اثر تغییر اقلیم بیشتر آسیب دیدن نسبت به کشورهای غنی و دارا. و افغانستان از جمله یکی از کشورهایی است که قربانی تغییر اقلیم شده و بیشتر از کشورهای هم جواب.
اما دا یواز افغانستان هم نده، دی که دی سیم هیوادون هم سخت زپل شوی دی. دغه دو هفته مخ که په هند که دی هند په زینو سیمو که دست سیلاونه را اواتل چه حکومت مجبور که چه بیردنه حالت پا اغا سیمه که اعلان که سمرستی ورسی گی. پاکستان که یو کال دو کال مخ که دست سیلاونه راغل چه بسته دی هیواد اقتصادی ورته ویجار که اوی مجبور شول چې د خپل اقتصاد درغول لپاره نړیوال ټولن ته مراجعه وکړي. نو د طبي پیښې اغاندازې او مقیاس ته په کتو کولای شي چې حتی د هیوادونو اقتصاد زیانمن کړي. او په دې ترڅ کې ضروری ده چې د دې پدیدې سره د مبارزې لپاره یو خاصه تګلاره موجوده وي. دا یوازې د ولسونو د ژوند خبره ده، عادي خبره نه ده. پدې پیښو کې ماشومان لمنځ ځي، ښځې لمنځ ځي، څاروي لمنځ ځي،
جریان زندگی عادي مختل میشه.
مثلا په پکتیکا کې اوس فیصد په زلزله کې بسته کله لمنځ لاړو، یعنی یو منطقي خلک بسته نیست او نابود شد. نو دغه شاید چې د خلکو او د ولس هغه ژوند ته خطر پیښیږي. زه فکر کوم چې زموږ ملما په لیکشته ما یو لنډه د ماخلو پس له دمې نه بیرته ګرځو بحث دوام ورکوو.
بله.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
امریکا غاک د آشنا رادیو درنو مخاطبینو اوریدونکو اولیدونکو اوس چې زمون خبرونه په تلویزیون هم خبريږي، نو تاسو اوریدونکو نه استئ، زمون لیدونکو هم استئ. تاسو ټول ته خرغلاست ویو د بغلان د پیخي او یا په مجموع کې په افغانستان کې د سیلاونو لکابل درامست شوی زیانونو پاکل په دې خبرونه کې بحث لرو. همدا اوس تخنیکی همکارانو راته ویل چې مالیار صاحب بیرته پروگرام سره وصل شوی دی. مالیار صاحب په خیر راغلی، ډیر زیات بخنه غواړم چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوه. ستاسو په سکایپ کې فکر کوم ستونزه ده. مهرباني صاحب تاسو مو غږ وساورئ.
بله زما
غږ درته تاسو ته. بله خوب است، صدای شما صاف میره. بله فعلا
فکر کوم چې تاسو د تلیفون په لیکه اوس موږ سره راستي. ډیره زیاته مننه تاسو له حوصله نه چې په دې خبرونه کې اوس هم حضور لرئ. څه باید وشي په دې وخت کې جناب مالیار صاحب؟ په دغه سي وضعیت کې چې خلک ډیرو مرستو ته اړتیا لري، دغه د مؤسساتو او د حکومت یا نظام دند څه کېږي چې څه باید وشي، څه وکړي سملاسي، څه باید وشي؟ مهرباني.
ګورې، په افغانستان یو غریزه سیمه ده، او په دې ورسته کلو کې د اقلیم تغیر لکبل وچکالی هم ځپلې، او اوس اقلیم بیا تغیر کړی، بیا سیلابونه راوځي، او د څو وخت مخکې کوم پیاد دي په هرات کې زلزله رامنځته شوې وه، د ګڼ شمېر هیوادوالو په شهادت رسولې وو. نو دا ورسته سیلاب هم نشي کېدای، ورسته پیښې هم نشي کېدای، او آفتونه دي او طبیعي پیښې دي. دا راځي مهمه نقطه دغه ده چې حکومت باید خپل مسؤلیت په دغه حالاتو کې ترسره کړي. دا یوازې په څو هیوادوالو یا ولایتو دوه بلې تجارانو نه کېږي، او دا کمیزې ته چې وګورو، د تلفاتو ته چې وګورو، باید مخکې نه مخکې د داسې د پیښو په برابر کې د خبرګو په خاطر اړوند ادارې باید خپل مسؤلیتونه په خپله ساحه کې وپېژني. او بل په دې هم بسنه باید ونه کړو کلي حکومت یا نظام چې د اقتصادي ستونزو د سره خپل لاس او ګرېوان د خپل مشکلات لري، هیوادوال خپل مشکلات لري. نو په داسې وخت کې د هیوادوالو د مرستې په خاطر زه په بهر مېشتو افغانانو ملي تجارانو غږ کوم چې لاس سره یو کړي، هیوادوال مو بالخصوص د بغلان متدین خلک د ډېر سخت حالت نتیریږي، بس تقریبا لمنځه لاړ دي، سروي وژل شوي، کورونه یې لمنځه لاړ دي، ټول ژوند تباه شوی ده. نو په داسې وخت کې زموږ یوازې په دې نه کېږي چې زه خپل غږ پورته کړم، بل خپل غږ پورته کړي په بهر میشتو هیوادونو کې کوم افغان ټولنې خوځښتونه چې دي، باید زر تر زره کم غږ ترسره کړي تر څو د خپل هیوادوالو لاسرسی وکړي. او هلته په بهر میشت افغانان چې کوم دي، چې نړیوالو موسسینو مرستو رسونکو سازمانونو سره اړیکې لري، باید زر تر زره هغو ته احوال ورکړي تر څو وکولی شي
صحیح تا اختلافی مونه واسطه او به هوادوال واسطه وی بودی. تشکر. آقای مالیار، لحظات پیش همراه همکار ما آقای دوست در این مسئله گپ می زدیم که چی فکر میکنین شما که مردمی که ده هستند چقدر آگاهی دارن از وقوع همچو حوادث و چقدر آماده دارن تا به کمک یکی دیگه بشتابن، برای که کسایی که در مو منطقه هستن همونا بهتر و زودتر میتونن کمک برسانن.
اصلی مسئله دغه ده چې اړوند اداره په افغانستان کې موجوده ده، د هوا پیژندنې اداره ده او نورې ادارې دي، د داسې ورښتونو اټکل چې کله رامنځته کېږي، اټکل دوی په خپله د صفحاتو نه، د رسنیو نه هم دغه ادارې دوی خپله رسنیو ته معلومات شریکوي چې اټکل د ډېرو ورښتونو شته. نو په څنګ کې هغه سیمې چې مثلا د سیلابونو د راوتلو احتمال پکې ډېر ده، نو د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دغه سیمو ته د اقل یو احوال ورکړي، هغه کورنۍ چې تر نه متضرره کېږي، د سیلابونو لاندې کېږي، د سکلو بندو ته باید د عامه پوهاوي په خاطر، یعنې د سیلابونو د احتمال د راوتلو د زیانونو په خاطر، هلته باید د رسنیو لخوا، یا مثلا هلته رسنیو ته څوک لاسرسی نه لري، ورشي ټیمونه باید ولېږل شي په دغسې وخت زمان کې چې سیلابونه راوځي، دوی ته احوال ورکړل شي، دوی باید د داسې غمیزو او د زیانمن کېدو څخه باید دوی وژغوري. دا مسؤلیت د دولت په خپله په اکثره ولایتونو کې زموږ هیوادوال اکثره رسنیو ته حواله رسنیو ته.
گپ شما درست است آقای مالیار، گپ شما کاملا درست است که مسئولیت است. ما در رژیم گذشته خوب که و فعلا هم هست اداره رسیدگی به حوادث طبیعی، اما تا ای که اونا برسن، شما حتما آشنایی دارین با مناطق مختلف، مناطق دوردست افغانستان که بعضا تا از طریق زمین کمک به اونا برسه فرصت زیادی از دست میره. کسایی که در معرض خطر هستن امکان داره به هلاکت برسن، همه چیز خود از دست بدن، اما مردمی که هستن همونجا شاید بتونن موثرتر به شکل عاجل کمک بکنن.
بله سیمه کې کوم خلک چې مخکنه یادونه وکړه چې دوی باندې اوس تیر شو د خلکو اوس وخت یار شو هغه باندې چې نه د تیره باید د دین زده کړې وکړي نور ولایتونه چې په داسې سیمو کې هغه کلي باندې چې موقعیت لري چې د دې سیمې دي او احتمال د ورښتونو شته پکې او د سیلابونو د راوتلو شته باید هغه ته خبر ورکړل شي او هغه له دین زده کړې باید ادا کړل کله چې اټکل کېږي د ورښتونو وخت کې هر کورنۍ باید د دې یو سرپناه دي او سیمې ته ویسي چې هلته د دوی ځان په خطر کې نه وي او دغه پرت حالاتو کې د داسې اقدام اخیستو دپاره باید خپله ولایتي حکومت چې دی نظام چې دی هغه باید ورسره مرسته وکړي په دوی کې یوازې دا په خلکو هم نه کېږي دا خو اصلا اساسي نقطه دا ده چې په افغانستان کې مونږ یو له اړخه یو ستونزه نه لرو په حکومت کې ستونزې لرو خلک په خپلو مشکلاتو اقتصادي ستونزو نورو کې لاسته او ګریوان دي د خلکو ذهنونه محسوس دي دا په هغه هېوادونو کې کېږي چې مثلا پرمختللي هېوادونه وي او حکومتونه وي اقتصادي ستونزې ونه لري نو بل اړخه ته فکر وکړو افغانستان غرنی سیمه ده او د سیلابونو د راوتلو احتمالونه پکې ډېر دي او اکثره کلي باندې چې ما لیدلي ګرځېدلی یم په داسې یو ځای کې موقعیت لري چې د غرو لمنو کې پرتې دي او هلته د سیلابونو د راوتلو احتمالونه ډېر دي نو بدبختانه باید ووایم چې اوس دغه غمیزې راغلي د دې په خاطر کړه باید یو په حکومت هم وروانچوو په خلکو هم وروانچوو ټول افغانان باید لاس سره ورکړو تر څو د راتلونکو غمیزو او د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر باید خلکو ته معلومات ورکړل شي او فعلا د کوم وضعیت چې په بغلان کې روان دی د دې خلکو د مرستې په خاطر باید ټول ټیمونه وربندي.
مننه مالیار صاحب، تاسې په خپلو خبرو کې څو ځلې د معلوماتو د خپرولو او د عامه پوهاوي یادونه وکړله. دا یوازې د نظامونو مسؤلیت نه ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د مدني ټولنې رول هم ډیر مهم ده. تاسې د یو مدني ټولنې د فعال په توګه په دې برخه کې د مدني ټولنې رول څومره مهم بولئ او څه کوي همدا اوس د بغلان مدني ټولنه که موجوده وي څه کوي؟
مننه. دبد مرغه تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ورستي سیاسي تحولاتو وروسته کوم مدني خوځښتونه یا شوراګانې چې وي هغه د منځ لاړې دي، فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کېږي. په تېرو جمهوریت دوره کې چې موږ په افغانستان کې په کابل کې شتون درلودو، کله به چې دغسې پېښې رامنځته کېدې یا احتمال به و، موږ به رسنیز رسنۍ را باندې تر څو د رسنۍ له لارې او د حواله رسنۍ له لارې خپل غږ هېوادوالو ته ورسوو. کله به چې دغسې یو پېښې رامنځته شوې، د شوراګانو مدني خوځښتونو تر منځ به یو همغږي رامنځته شوه چې موږ ته شاهدان د دوی چې بدخشان ولایت ته له پکتیا نه خلک لاړل هلته دغو مرستې ته، او همداسې د ننګرهار نه هرات ته لاړل د مرستې په خاطر. دا هغه څه دي چې مدني شوراګانې او د خوځښتونه ځوانان چې هم جسمي قوت لري هم فکري قوت لري، هغه د دې تر څنګ چې خپل ژوند هم مخکې بیايي او هېوادوالو ته هم یو څه خپل ژوند وقف کړی دی او غواړي چې دغه شوراګانو دغه فعالیتونو له لارې خپل هېوادوالو ته خیر ښېګڼه ورسوي. په همدې اساس دا ډېر مؤثرې تمامېوي دغه شوراګانو. د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته بدبختانه باید ووایم چې دغه فعالیتونه ته اجازه نه ورکول کېږي او فعلا هېوادوال هم نشي کولی کله چې شوراګانې نه وي فعالي سازمانونه نه دي هلته، نو همغږي به څنګه رامنځته شي؟ یعنې دا خو یوازې په دې هم نه کېږي چې یو کس راواخلي ټولو خلکو ته تلیفونونه وکړي چې دلته راجمع شي راځئ چې دا کومک ته لاړ شو. یعنې کله چې یو شورا موجوده وي هغه نه مخکې هغه فعاله وي، غړي فعاله وي.
خو سیستم خو پخوا سیمه ییزې شوراګانې وې مالیار صاحب، پخوا خو په کلیو کې دغه د ملي پیوستون د پروګرام له طریقه، خو متاسفانه دغه معلومات ته لاسرسی ډېر محدود دی په دې وخت کې. د ملي پیوستون د پروګرام له طریقه سیمه ییزې شوراګانې وي، د کلی شوراګانې وي، د ولسوالۍ په سطحه شوراګانې وي، او دغو شوراګانو په دغسې وضعیت کې یوه هماهنګي رامنځته کوله هم د مرکزي دولت سره او هم د معاشاتو سره. د دغو شوراګانو وضعیت اوس څنګه ده؟ په دې کې دوی څه کړي دي؟ آیا دوی فعال دي که دوی غیر فعال شوي دي؟
موږ دوه دولت شوراګانې لرلې. یو هغه شوراګانې ځوانانو چې دولت سره رسمي ثبت وي، یعنی فعالیتونه یې رسنیز وو، یعنی رسنۍ رابللې هرې پیښو یا هر ستونزې رامنځته کېدله په مرکز کې، په ولایتونو مرکزونو کې شتون درلودل، یعنی رسمي ثبت یې جوازونه درلودل. یو د کلو باندو هغه د کلو سیستم او د فرهنګ سره برابرې یو کمیټي دي د ځوانانو یا د سپینګیرو چې هغه محدوده تر یو کلي پورې دي. یعنی هر کله زه چې کومه معلومات لرم هر کله ځان ته یو شورا لري، بیا به چې په قوم کې په کلو کې کومه ستونزه رامنځته شوه هغه کمیټه به خپل فعالیت هغه کړی. یعنی د دسې یو شورا په لرو پرتو سیمو کې ما تر اوسه شاید د دې نه وم چې هغه وکولی شي چې حواله رسنیو ته خپل غږ انعکاس کړي یا ستونزې انعکاس کړي یا رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړي. یعنی همدغه شوراګانې چې په د ولایتونو په مرکزو کې فعالیتونه درلودل یا په مرکز کابل کې فعالیتونه درلودل، د خپلو سیمو څخه یې هغه معلومات راټولول، هره ستونزه چې وه هغه به د رسنیو له لارې حکومت سره شریکوله. نو زه فکر نه کوم چې دا فعلاً چې کومې شوراګانې یا کمیټې د کلو په صد حالته شتون لري د داسې غټو غمیزو د مخنیوي په خاطر د دوی خپل غږ اوچت کړي. او دوی په داسې شوراګانو کې ټول دغه مشران دي، اکثره سپین ږیري دي، دا نه رسنۍ سره د ما اړیکې لري، نه حواله رسنۍ ته لاسرسی لري. نو مخکې یعنی ډېرې مؤثرې وې دغه کوم شوراګانې چې وې په رسمي ثبت له دولت سره او غږ یې هم اورېده او ډېرې مؤثرې تمامې دي.
تشکر آقای مالیار. یک مسئله است که رقم که شما خب رفتین هم در داخل دیدین و بهتر هم معلومات دارین، با این رقم حوادث طبیعی است که سرک ها و شاره ها همش قطع میشن و رسیدن کمک ها را بسیار دشوار و دشوارتر میسازن. اداره های مسئول به نظر شما میتونن در حال حاضر از طریق هوا کمک بکنن، از طریق هلیکوپتر و وسایل از این قبیل؟
بلکل، دا طبیعي خبره ده چې کله ورستونه کېږي سیلابونه راوځي هغه کومه وسللارو چې دي یا د سیمو ته ځپل شوي سیمو سره هغه ارتباط قطع کېږي. دلته خبره دا ده چې موږ بیا هغه د حکومت ستونزه ته راګرځو چې فعلا دوی به په کوم ولایت، یو ولایت کې خو یو بغلان ولایت کې خو دغه ستونزه نه ده، بدخشان کې هم سیلابونه راوتلي دي، تر شلو کسان زیات هیوادوال پکې قرباني شوي دي. همداسې تخار کې، فرخار کې، نمک آب ولسوالۍ څو ولسوالۍ کې راغلي دي، په بلخ کې راغلي، په عراق کې راغلي. موږ څه په د فعلي حکومت سره دومره امکانات فکر نه کوم چې دوی دومره امکانات ولري چې د هوا له لارې، د چورلکو له لارې دوی ټولو ولایتونو ته مرستې ولېږدوي یا د ژغورلو په خاطر ټیمونه د هوا لاره انتقال کړي. ټیمونه به انتقال کړي، مګر هغه کسان چې مثلا د اوبو په منځ کې ګیر پاتې دي، هغو دپاره ځان ته یو ترتیب غواړي چې چورلکې له لورې باید هغه وژغورل شي. زه د اوس نن ماسپښین یو دوست سره غږېدم، بغلان کې وایي چې دېرش کسان د جمعې په ورځ هغه ته لاړ وو د ساتیرۍ په خاطر، یو ځای سیمې ته لاړو، هلته ګیر پاتې دي. یعنی هغه چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه وژغوري. نو د حکومت چیرته ده؟ یعنی د دوی امکانات چیرته دي چې هغو ته ورورسېږي؟ دغه د یو ورځ پوره دوه ورځې دغه د تېرې دي. یعنې فعلي حکومت سره دومره امکانات فکر نشته چې د ټولو ولایتونو د رسېدګي وکړی شي. او دا امکان شته او مؤثره لاره دا همدغه ده چې که چېرته حکومت وتوانېږي، امکانات ولري، د هوا له لارې دغه د سیمو ته ځانونه ورسوي د ژغورلو په خاطر.
تشکر آقای مالیار.
د طالبانو د حکومت یادونه مو وکړه، په تیرو څو پیښو کې لیدل شوې دي چې یو څه همکاري شوې ده، خصوصا د هوایي قواوو څخه استفاده شوې. اما لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا کافي نه ده. د افغانستان ستونزې او اړتیاوې ډېرې زیاتې دي چې په یو یا دو یا پنځو چورلکو باندې دا حل کېدل مشکل کار بریښي. خیر، په هر صورت له دې بحث نه چې بیرته وګرځو دغه د مدني ټولنې رول ته، چې تاسو هم پخپله د مدني ټولنې یو فعال استئ. تاسو وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د فعالانو فعالیت ټاکنه شوی ده، حضور یې کمرنګه شوی ده، او په ځینو برخو کې اتایت اجازه نه ورکول کیږي، اما یو څه فعالان شته چې له هیواد څخه بهر هم قرار ناست نه دي او په دې برخه کې فعال دي، او هڅه کوي. دلته په امریکا کې مانن سهار یو څه ولیدل او ومې لوستل چې د مرستو ټولولو لپاره یو کمپاین پیل شوی دی. په دغه سیاسي وضعیت کې بهر میشتي فعالان څه کولای شي د مرستو د راټولولو، او کله چې د مرستې ټولیږي دغه ویش هم ډیر مهم دی، د دې لپاره باید څه تدبیر ونیول شي؟ مهرباني صاحب.
په افغانستان کې یادونه وکړه چې مدني خوځښتونو تکنی شي کتاب سره خبرونه اوریدلې وي، سیاسي خوځښتونه نه پرېښول کېږي، نو مدني فعالیتو ته به کله اجازه ورکړي؟ نو ټول جوازونه لغوه کړي، هیڅ ته اجازه دې نشته چې فرج کړي. نو کوم مدني خوځښت اجازه شته د فعالیت؟ نو شوراګانو ته شته، نو دغه ځینک ملاص را منځلې ده، هلته نشته. خو اوس مسؤلیت ته بهر نشته افغانانو ته راګرځي، هغه مدني فعالان چې له هېواده بهر دي چې هر ځای کې دي، هلته هم ارتباط لرم په امریکا کې داسې نورو هېوادونو کې، هلته د افغانانو خپلې کمیټې شوراګانې دي. نو په داسې حالات کې زه مطمئن یم چې هیڅ افغان به دغه درد ونه زغمي، او خپل په خپل د هېوادوالو په درد به همیش غمجن دي، همیش مرستې کړي دي. نو په داسې حال کې هم د دوی مسؤلیت جوړېږي، زموږ تاسو ټول مسؤلیت جوړېږي. یو خو په انفرادي ډول هر ځای کې باید غږ پورته کړو، د اقل دي حواله رسنیو له خوا باید غږ پورته کړو، په اجتماعي ډول باید، په ټولنیز ډول هم باید، د شوراګانو تر منځ بهر له هېواده بهر باید همغږي رامنځته شي او مرستې راټولې کړی شي. هر څومره زر چې کولای شي خپل هېوادوالو ته باید د مرستې لاس ورکړي.
تشکر. آقای مالیار، شما در منطقه یاد مونیزیکا دور بر حضور دارین، پیشبینی وضع هوا را در چند روز آینده چی گفتن؟ آیا بارندگی همچنان در این منطقه ادامه خواهد داشت؟ آقای حیدری مسئول شفاخانه بغلان گفتن که باران استاد شده، اما شما آیا پیشبینی وضع هوا را اطلاع دارین ازش که اونا چی پیش بینی کردن در مناطق مختلف افغانستان؟
به هواپیمایان اداره خو اقدامات رو پیش و نمخ که هم پیش بینی کرده و به ورختنو او دمال تیرات که او بدخشان که او دکنور پکیا سیمو دغو سیمو که در ورختنو ده احتمال اوی ورکره ده. نو دغه کومه چې کوم فکر وکړو د اقلیم سکل کثیر کال سره پرتله کو، نو ورښتونه ډیر وشول، احتمال دی ورښتونه ډیر دی. باید خلک دې ته ونه ګوري چې هوا پیژندنه دې ته هر ولایت ته باید خپل هغه اټکل باید وخی، خلک باید خپل بیدار اوسي. اقلیم تغیر کړی دی، د ورښتونو امکانات شته، د پیښو امکانات شته، د سیلابونو د راوتل امکانات شته. باید ټول بیدار اوسي او یو فکر په سر کې ولري چې څنګه کولای شي داسې یو دمي دغه څه پېښه چې رامنځته کېږي ځان وژغوري، خپل هېوادوال وژغوري او خپل ماشومان وژغوري. د بغلان پېښه دغه یو غټ مثال دی چې ډېری قرباني چې دي ماشومان او ښځې نه دي. سړی خو بیا هم کولای شي منډه وکړي او څه هغه وکړي، ماشومان نه منډه اخیستی شي، سیاسر زموږ په کلو بندو کې منډه اخیستی شي، نه څه کولای شي. نو په عموم کې خلک باید بیدار اوسي، او امکانات د ورښتونو نور هم شته، او په عموم کې دغه مسله باید د حکومت له طرفه، د هېوادوالو له طرفه باید ډېره جدي ونیول شي.
مننه مایار صاحب. مخکې دینه چې زه خپله پوښتنه مطرح کړم، اسفي صاحب، دلته په امریکا کې چې کله سیلاونه راوځي او یا د ورښتونو اټکل کېږي، نو په ټلیفون باندې مسیج راځي او تاته حال درکول کېږي چې له دغه ساعت نه تر دغه ساعته پورې د سیلاونو د راوتلو احتمال شته، او په دغه ساعاتو کې.
بله، کاملا.
اوس چې د هوا پیژندنې اداره په افغانستان کې شته، ولې دوی داسې نه کوي چې د یو مخابراتي شرکت سره په یو تفاهم کې؟ په افغانستان کې اکثره خلک تلیفون لري
و یا از طریق رادیو ملی.
او د افغانستان د رادیو له طریقه په یو شکل باید خلک خبر شي. دا مسولیت دا ډیر ساده کار ده، او په یو پیغام سره کیږي چې د سیمې خلک خبر شي چې چیرته سیلاب راوځي، چیرته ورښتونه کیږي، او څه تدبیر باید ونیول شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې دا شنه تطبیقیږي، متاسفانه. مالیار صاحب، مهرباني، یو دقه وخت لرو. په دغه یو دقه کې خپل پیشنهاد هم موږ سره شریک کړئ، بیا بل تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډیره مننه. په اخر کې په نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو باندې په ملي تجارانو په کچه په هیواد کې دننه دي او بهر دي په ټولو شوراګانو مدني غړو د حقوق بشر په مدافعینو په ټولو باندې غږ کوم چې افغانستان بالخصوص بغلان ولایت له سختو حالاتو کېږي ګڼ شمېر هېوادوال مو
تشکر کوم مالیار. وخت برنامه به اینجا به پایان رسید. تشکر از حضور شما وزی که برنامه با ما بودین و همچنان تشکر از آقای ضیاءالدین حیدری مسئول شفاخانه مرکزی بغلان. در این رابطه با حوادث بغلان به اینکه گفته میشه به اساس گزارش ها بیش از 300 نفر جان باختن و هزاران خانه ویران شده، گزارش را با هم میبینیم.
ریزش باران‌های شدید در ولایت بغلان باعث سرازیر شدن سیلاب‌های شدید و خسارات مالی و جانی زیاده در این ولایت گردیده است. با گفته باشندگان این ولایت، وقوع این گونه سیلاب‌ها در این ولایت در دو دهه اخیر بی پیشینه بوده است.
جان که ملت فعلا همه زیر سیل است، طفل‌های ما زیر سیل است، همه پا امیده و دسمیده هستند.
هدایت الله همدرد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان جمعه شب دهم ماه می کشته شدن 72 نفر را در نتیجه سیلاب ها در این ولایت به صدای امریکا تایید کرد، اما گفته می شود که آمار تلفات ممکن افزایش یابد. گفته می شود که در اثر سیلاب های ماه گذشته حدود 2000 خانه، 3 مسجد و 4 مکتب در این ولایت آسیب دیدند. هزاران نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از مقام‌های محلی طالبان نیز گزارش داده است که سیلاب‌ها 20 تن را در تخار هلاک ساخته است. علاوه بر بغلان و تخار، سیلاب‌ها خسارات هنگفت مالی را به باشندگان ولایت بدخشان، غور و هرات نیز وارد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با خانواده‌های قربانیان سیلاب‌های اخیر ابراز همدردی کرده و گفته است که در نتیجه این رویدادهای طبیعی صدها نفر در ولایت بغلان، بدخشان، تخار و هرات کشته و زخمی شدند. با گفته وزارت دفاع حکومت طالبان، پرسنل حالت اضطراری برای نجات افراد مجروح و سرگردان شتافتند. با گفته احمد سیر ساجد، رئیس اداره مدیریت حوادث طبیعی در ولایت تخار، این سیلاب ها بر علاوه تلفات انسانی، خسارات مالی هنگفت را نیز به مردم وارد کرده است. این در حال است که افغانستان در طول 4 دهه جنگ و درگیری ها یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و به گفته دانشمندان آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز خسارات زیادی را در طول سالها به مردم وارد کرده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش بود در رابطه با جاری شدن سیلاب ها در ولایت شمالی و غربی افغانستان. شنوندگان عزیز، بینندگان محترم، ای بود داشته‌های برنامه روک و راست پین خبری که در همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودیم، وقت خوشی بر شما تمنا داریم.
زه هم لطاسون اجازه غوړم تر بل خبرونه پوره د خدای پامان.
در روان وضعیت خبری پوخخ د پیخو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه غالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریبزم
د سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغییر لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بی طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه